سلامونه احمد شي بدم د ازادي رادیو د دسات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي رادیو څلورشته مکلی سره د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوه. ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یوه لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس سره د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خواله ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غوښتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. روسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دیاړه څنې دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له شروع سره هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لرې کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژومره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلی د ایرلند سیالي لوبډلی ته 314 منډه هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 پته منډه وکړه.
د ژوند رنگونه
ازادي رادیو څلور وشت کله نشو. د 2002 کال د جنوري په 10مه د کابل په وخت ماشام په 10 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبو د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیلمنو سره چیړم چې دې راډیو څه کړي، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمنه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورشتمه کالیزه ده. څلورشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخښونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانلاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې دوه ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پرا کې 15 خبریالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبریالان درلودل چې وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خبریالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قربانۍ وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکوونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګی برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګی برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لښکرګاه کې پر موټر یې د نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په 26 ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبریالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایله هم له آزادی رادیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستې دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل سب کلمړی لتا سو واورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لنډو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یو داسې رادیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاتی.
یعنی کوم خاطره مو زین ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې موږ یو مشکل دی اوبو را پیښ شو، د برق دا مسایل را پیښ شول. نو هغه اولین مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله، هغه وخت کې د هیچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و. بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دا موږ شپږ سیندونه لرو په ټول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اورېدلی و، بیا ډېر خوشحاله و. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبرو ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي رامخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي، نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې باس وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ، یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدی شي چې یو نیمه شپه ناوخته هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ راویښ شوي یاست، که څرنګه؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته سلام ده جناب دجال صاحب ته او اورېدونکو ته دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکی و مبارکی وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده کمی ندرلوده اطلا با تیلیفون که و باو چشای چیز ما پا واس که و چشای بانده چیز پیدم اغا ما شریک هول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگه ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال کړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تیلیفونونه غلي و، خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تیلفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې و تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی، هغه قلف خراب شوی، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب، د په تېرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی، هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل، مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څلی اورېدلی دی په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. د خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړ واورېدله. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیسته، سید سمیع عباس نوم واخیسته، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېرو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولې. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکانو، دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضا نه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام، مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام، دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده، اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو لکه د ګولې اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو خبر
مننه تجال صاحب. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه، او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه، نوشابه آشنا. هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکاره وه، دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي که نه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه تودیال صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادیشي چې په یو موضوع کې مو خبرې کړي او وروسته بېرته چې مرکه ختمه شوې او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والا یقینا چې دغه څه خبره نه ده شوی. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړی او مرکه بیا اورېدلی، په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړی وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه په دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې، یعنې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خپرونه کې ځای نه وي، یو بل نوې موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې دا خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لرې کړې؟
او چې شافه نشي ما سره دا غدي نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی، فکر کوم څلور اتیا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی او پدی که لاماغ شروع که جنجال پیدا شو ولایتونه و بیا ولسواله و دا و دا و نو هم رادیو ما تا زنگ واقع و دا و سرشماری که برا سر خبری وکی ما دا موضوع شروع کرده دا دیموگرافی او دی نفوس و تحلیل دا یو بحث دا دا پر اقتصاد فاکولته که هم منگه تدریس که و زراعت فاکولته که من تدریس که و دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کرده و ما دا سرشماری اغا اصول شروع کرده چه دا چلور مرحله لری دا پلان جوده ولی مرحله دی بیا پسته که نگه دا فرمی ویشل دیو ترینن کول دیو نقشه جوده ول دیو دا مسائل نو دا خبر دیره دسی کتابی شوله تقریبا ما تا دسی کاره که دلی چه دا هغسی چه ما دا انگلیسی کتابونو نترجمه کردی و حتی اغا اصطلاحات می چه استعمال ول دا فکر کومه چه ستاسو نطاق دسی فکر وو که چه زه والا بیسی دا سب فضا می جوده کرده نو زما مرکه بیا کتا کرده بیا خپل یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا مانا چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غله په کاریږي کور ته څومره کوټې نقشه کېږده نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي ممکن یوه مرکه ډېره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کړو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سي ورته دقت کړی ده یو خو دا ده سې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو یو خو دا خبره ده او بل شاید د ژبې خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډېر زیات نه دی که نه یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو وارې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو نږدې له خاطر سې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته سې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله سي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څوک قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم یا خو
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي بحث به دوام ورکو خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزې په ارتباط یې له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي ښاغلی فاروقي له 2016 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس و او نورې مهمې دندې په افغانستان کې ترسره کړي دي
د نوې خو بخونکو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم په خپل وار سره د دغې بایزته راډیو او د خبر رسونکو یو آژانس وایس چې څلور وشتمه کلیزه منزل کیږي د دوی د کړونو او د دوی د تلاشو چې په دې څلیریستو کالو کې د خپل رسنۍ حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلوده، د دوی نه قدردانی وکړم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغو کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلي هغو ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې راډیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شي. اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنۍ دپاره په دې اخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمیل شوی هغه زر رفع شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د انواجونه د دنیا د مسایلو او د افغانستان د مسایلو نه دوی دقیق او موثق خبرې اورېدي. اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم، خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د آواز په هغه کې په کلو کې زه په خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په حیث لوی څرنګپاري وکړم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د دې امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړل شوې وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلېرویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریک کړم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سرلوړي اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فاروقي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه خبرونه کې د پانتون دوو استادانو بشیر دودیال او اسحاق مرته بلنه ورکړې ده. بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو. دودیال صاحب، که تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډېر خیر رسېدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګورې نو بیا په قلم او کتاب او هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښې وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله، نو خلکو ډېر استفاده کوله. خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو سپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو. حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو، عادت شوي وو. هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو. مثلا د ازادۍ په سپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي، یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي. دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله، دا مجله ازادي په دري او په پښتو د ازادۍ مجله، دا یو ډېر ښایسته پروګرام و. نو خلکو دا ټول پروګرامونه سره د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو. متاسفانه دغه څلورو کرونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیوو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا یې قطع کړلې وو، دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري، دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بېرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ، دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تېرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي، څه وړاندیز به م درلود؟ یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګوري، اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي، تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي، نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته، د اول نه تر دغه ننه پورې، دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ، که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ، که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ، یا مثلا نور اجتماعي د ورځې، حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وندوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي، او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندي سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی و هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي، نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقع باندې تقسیم شوی، د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال سره وویل، په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه و چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه و. یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي، په هر ګور، په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې، پاکستان کې، مثلا ترکیه کې، اروپا کې په دغه لنډه سپو موږ اورېده. دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي. او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم، یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی، یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي. بل دغه تبصیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و، متخصص کسان به و. نو دا ډېر امکان د دې ډېر زیات و چې خلکو د راډیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دودیال سره ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفاده باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک د دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبره وي چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونه اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه نه دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي، لکه چې دوی هڅه ویلې. او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي، زیاتیږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زنه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او کنور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډېر حد کم و، هغه دا ده چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دي، خو بیل شی ده له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې. یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لاره نه یادوله. د څنګه د دنیا سپتاس له ما سره هم نظر یاستی چې پرسنوی کې دغه شی ډیر مهم دی؟
بالکل بالکل. رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل به وړاندې کوي، ذوقي مطالب به وړاندې کوي، اعلانونه دا ولري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده. خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو، د خلکو معلومات ډېر کم دي. حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسائل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعض ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زموږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي. شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپې عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودله ازادي راډیو سره په همدې خاطر. بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارخې هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت په افغانستان کې هم دا چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېره زده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول. د راډیو زما دغه کلونو کلونو د تجربې په اساس باندې زه د نتیجې ته رسیدلم چې راډیو د خبریال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبریال ترمنځ، د خبریال د تحلیلګرانو ترمنځ، او د دې ټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دوجیال سبلتاس سره، اتمر سبلتاس سره، او له نورو دوستانو او استادانو سره چې په راډیو کې خبرې کړې دي، ډیر څه د یو خبریال په صفت باندې خبریالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکوم. ما ته هغه پر معلومات شان چې ما تر لاسه کړی پر اړیکې ډیر خوند راکړی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزله شوې و، له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، هغه ته مې ویل چې دا د زلزله شوې ده څه وکړو، خلک باید څه وکړي. وایي هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري. ما ته ټکان خورځ دی څه وایي؟ وایي هغه کسان باید وښخوري چې سر تر خاورو لاندې، ځکه دا څوک چې چیخي وي دا خوشوندی دی. مال دا خوګور دا د می وسم دا خبره په ذهن کشته بل څه ویل وای که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي دا مصنوعي غاښونې را وباسي چې د پوستونو کې بند نه شي ملګرو دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړله چې منډه څرنګه ووایي چېرته ودرېږي کې لاس ماتې څور سره وکړي کې پښه ماتې څرنګه وکړله ملا یې ماتې یعنی دا طبي موضوعاتو باندې په ډېرو شیانو مې اوس په ذهن کې شته عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمني کې چې دی دغه دا خبره زمونه یې ریشي و انسان بوتل نه دی چې سیل وړی وي او چې سرچپه را وځړوي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي کې څوک پې پورته کې سره کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته اوبه داخلي شي چې د مرګ سبب شي د ډېر زیات موارد دي چې خبريالان له استادانو زده کوي او استادان له خلکو اوري خلک هم له رادیو اوري اتمر سه د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي د دغه رابطې په برخه کې آزاد رادیو څنګه د تشکري
ګوري رابطه یو وز رادیو هم نه ده کنه که څنګه افغان چې دا سوال لږ زه وسی
مهرباني
وسی ته زه ګوري رابطه یو وز رادیو نه دی مثلا ټول رسنۍ رابطې دي حتی زمونږ او تاسو دغه خبرې مجلسونه دغه خلکو سره یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نورو ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ د خلکو د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنی تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي که داسې یو معیار تاسو ټاکئ یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه وه د راډیو موږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول دا ټول هغه دي یعنی فیډبیک دی د خلکو نه څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هم تاسو د پامه مه غورځوئ ځکه چې ډېری راډیوګانې چې مونږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوهشي هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم رادیو ازادي کې ده او رادیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی
مننه اتمر صاحب د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم راسره شریکوي دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه له کومې مبارکي وایم زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درنه نشراتي بنسټ لا تولنیزو او بشری حقونو اړون پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادي په حق له دې خاطره هم رایات کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ، چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل سول. په هماغه مهال رادیو آزادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو آزادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بل ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړه مارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلرویشت کلن شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې خطر چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتره دا ده چې په افغانستان کې دا نشریات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو واورم څه پیشنهاد لري؟
ډیر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشرې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهیږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه د بیا بدل شولې، لکه هغه سې چې موږ تاسې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع که قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت کې موږ تاسې په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او دا ډیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د یوې خوانه زموږ او تاسې دغه ډېر ښه ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپه دي، د بلې خوانه قیود ډېر زیات شوي دي. دا مبادا زموږ خلک ډېر مایوسه نه کړي، متاسفانه ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومداره د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظه او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر، د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېرې ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو. اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي. خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر، دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیزه وه، د انګلیسي پروګرامې ما یې خپرونې اورېدې. د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوجان هلته وشل شوی دی، دومره دا وشل شوی دی، دومره دا وشل شوی دی. بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو، او هغه خبر دا دی چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل، او هغه پوجان چې هلته په بد حالت کې دي هغوی ته خوراک ورسېدو. په هغه وخت کې ما له ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نو نه وایي. او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو، کنه جګړې نه لرو. او یو بل خبر هم دا ده، حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري، که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب، تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري ازادي راډیو؟
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډي سران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو، دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي. او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم، هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده، هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی. دا چې موږ باید هر وخت کې راډیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو، د خلکو د برداشت، د خلکو د طرز تلقي، طرز فکر. نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي، سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په هغه کې راغلي. لیکن دا خبره هم یو حتمي سوال دی چې موږ زموږ خویندې، زموږ لورګانې، زموږ میندې کار ته ضرورت لري، زموږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي، دا موږ خو د دې دپاره نه وایو، یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي، یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده. یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي، دې کې هم شک نشته.
یقینا په حقایقو باید، دا د خلکو غوښتنه ده. خپله طالبان دا خبره کوي، لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ، او دا غوښتنه د خلکو د ولس د خوښه ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو، دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو چې دوی د ښه حکومتداري په خاطر. او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي، نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومیږي. دا که د دوی ورور هم وزیر وي، که د دوی پلار هم وزیر وي، د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي. او دا داسې خبره هم نه ده چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر ومومي، یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي. دا خو د یو نسل تباه کېدل دي، دا بیا نه جبرانېدونکی دی. دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي، دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي، دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شي جبرانولی. او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی، ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو، تاسو یقین وکړئ چې موږ
خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتي مې دي چې ما ته انجینر په کار دی، ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده، ځکه چې هماغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي داخل له منځه تللی و. او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي، په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده، په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده، په دغه انجینري په دغه زراعت په دې شیانو باندې، یعنی وویل کم دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام ښه و که خراب و، خلکو ته دغه فرصت مساعد و، مکتب و پوهنتون سره د دې چې کیفیت دومره پورته نه و، لیکن بیا هم د نشت نه ډېر څه ښه و. او د وروستي کلونو کې مثلا په 2019 اتلسم کلونو کې چې زه افغانستان کې وم، نو موږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کوئ چې زر سیوي به موږ ته رارسېدي، یو نیم زر سیوي به موږ ته رارسېدي. موږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته، خلکو سره شته، دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره 2000 سیوي به راتلل. نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطع شي، بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی، هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی، هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی، د اقتصاد هم نشئ پیدا کولی، ټول هغه دي. نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کیږي، داسې خو نه دی.
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب، یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي، او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي، د دوی په غوښونو باندې، نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی. لیکن په ورته وخت کې دوجیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي، دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا.
انا په دې معنا دغه د انسان روانشناسي یو عجیب پیچلتیا لري، بعضې وخت په یو موضوع ډېر تاکید وکړي هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والله دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي. نو دغه په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي. مؤثریت هغه وخت ده چې ډېر زیات تاکید کول هم نه دی پکار، یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نه شي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو، او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والا چا ته خطر پېښ نه شي. نه، هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې، ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري، مخاطب باید څومره وپېژنو، مسایل باید څنګه جوړ کړو، په کومه ژبه یې ووایو، په کومه سطح ای وایو. لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړ چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوله په بې خبره شکل سره. نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا درسرده کېږي، نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي. دلته یو قصه ده، وایو پلانی سړی راغی ویویلې چې کوم دوستی و دی چا نوم یې واخیسته، وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي. نو دغه عامر ومنله. دوام ځل راغی، وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه، قسم کومه چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي. نو دغه دویمه خبره رئیس ونه منله، رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړ. چوای با قسم در تا
کوم تکراری
ویو او نو پدک واخ کی بیانو دا دا شکل باندې بیا دی نه مللو ورده نو اگر ایس کا غواله خبر منه لوي دا دوهم شکل باندې بیا نه منلنو نو اگر چې زو رادیو غانز مونږ متواد تومره چې اسکی په دې خبر باندې بي سي پی دا دوی ته حل ده لکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا دي او ریدونکو د نقطې نظر هم ویلې چې په تاسو شي شکل سره باید موږ تاسو په مخ لوړ شو یعنې ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم رابار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان څه ویلي نو اوس به دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلکو زمونږ اورېدونکو خو راسره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د رادیو هنر بدایي د ژورنالیستان هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر
مننه مننه دوجل صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ نور وخت اجازه نه راکوي د خبرونه رانغاړو زحمت چې برهم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مله